اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې لرم چې روغ جوړ وسته وخت سهار لس بجې شوي. په دې خبري غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په انډونیشیا کې د دینی عالمانو غونډه، په کراچۍ کې جلسې، د پښتنو ژغورنې غورځنګ لاریون، د هزاره او هدفي وجنې، او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې هم لرو. خو لومړی ورته شاهین بنری ته چې تاسو یې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
درمه شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې د جګړې لاس واخلي او حکومت سره خبرو ته کینی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینټر فرحت الله بابر ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده او نن په عراق کې د دغه هیواد لومړني پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره خبرو ته کینی. دا خبره دوی پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د یو ورځني کانفرنس پر مهال کړې ده. کانفرنس کې د درې واړو هیوادونو دینی عالمانو په خپاره کړي پرېکړه لیک کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او په عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیبي چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و، مشال ریډیو ته وویل:
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې دې جګړې ته را روان دي، زه متیقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی فتوا تابع خلک نه دي.
د دې یو ورځني کانفرنس پیل د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدیدو په خپل وینا وکړ چې د افغانستان او پاکستان شپاړس شپاړس او د انډونیشیا شلو دینی عالمانو پکې ګډون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو کسانو پرون په کراچۍ کې د مې د دیارلسمې د ولسي غونډې نه وړاندې یو لاریون ترسره کړ. لاریون پرون مازدیګر پنځه بجې د کراچۍ له سوراب ګوټ سیمې څخه پیل شو. د سباندې شپږو ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې یولس نیمې بجې د بنارس سیمې په باچا خان چوک کې پای ته ورسېد. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو د غورځنګ غړي نیولي او پر ضد مقدمې درج کړې دي. د ولسي غونډې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وړانګا لوڼې پرون مشال ریډیو ته وویل: په عین حال کې په سوات کې پولیس چارواکو ویلي دي چې د پښتون غورځنګ یو مهم غړی رحمت الله مسعود نیولی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده. پرون پېښور پریس کلب کې د پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس تر سوري لاندې مباحثې ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې پښتانه اوس له ریاسته اسانتیا وینا تحفظ غواړي.
وزیر اعظم نشی را کوله، ما ته تحفظ پارلمان نشی را کوله، ما ته تحفظ ریاست سیکیورٹی اداری را کوله، چې دا غي نه مطالبه کوم.
نو موږ ځکه تکړه چې ریاست د غورځنګ په لاره کې د خندان او درولو په ځای په خپل ځړه بیانیه کې بدلون راولي او دا معاملې د خبرو اترو لاره هواره کی. په مباحثه کې د قومي وطن ګوند او نېشنل ګوند مشرانو په ګډون د حقونو دفاع کوونکو او د مدني ټولنو غړو هم برخه واخیسته. د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې د نورو غوښتنو ترڅنګ د غوښتنه هم وشوه چې حکومت دې د لا درکه کسانو په اړه نوې کمیشن جوړ کړي. چیف جسټس صاحب نثار ویلي هغه داسې انګیري چې په بلوچستان کې د هزاره او ټول وجنه روانه ده. تیر میاشت یو ځل بیا په کویټه کې ځینې هزاره وګړي په نښه شول او چیف جسټس د می په دویمه نیټه د دې وجنو اس خود نوټس اخیستی و. پرون پر چیف جسټس صاحب نثار او جسټس اعجاز الحسن مشتمل د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه کې د شیعه هزاره او هدفي وجنو لړکی د اس خود نوټس مقدمه اورېدنه وکړه. دا اورېدنې پر مهال د بلوچستان صوبې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما په خپل راپور کې وویل چې په صوبه کې په تیرو شپږو کلونو کې 399 شیعګان، 6 سنیان او 9 آبادکار د هدفي وجنو په ترڅ کې وژل شوي دي، خو د هزاره ټولنې استازي د شمېره شاوخوا 2000 یادوي. نن په عراق کې د دغه هیواد لومړني پارلماني انتخابات کیږي. د نظر پښتنو تر مخه د موجوده وزیر اعظم حیدرالعبادی لپاره د ولس مرسته ډېره ده. دغه په مشرۍ د سیاسي اعتراف لپاره د ولس مرسته هغه وخت ډېره شوه کله چې هغه په 13 دسمبر کې د اسلامي دور ډلې پر ضد په جګړه کې بریا اعلان کړه. دغه په مقابله کې په انتخاباتو کې پخوانی وزیر اعظم نورالمالکی او د شیعه ملیشی کماندان هادی الامیری برخه اخلي. د دواړو په اړه ویل کیږي چې د ایران سره د عبادی پرتلا نږدې اړیکې لري. او ایران وایي د هیواد د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټمي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بارنو چارو وزارت د ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بارني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم ویلي چې د نهې په ورځ به د جرمني، فرانسې او برتانیې د بارنو چارو له وزیرانو سره په برسلس کې غونډه کوي. د موګرینی د دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ایران د بارنو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې برخه اخلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اردونکو خبرونه مو له مشال لاډیو ورده چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لیډو ډاټ کام هم اوریدلی شئ.
په دې غړي کې اورې په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او تحریک انصاف جلسې کوي. او دا به هم واورئ چې د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو فتوا جاری کړې چې له تشدد ډک سختدریزي او ترګري د اسلامي اصولو خلاف دي. په پښتنه سیمه کې امن او ثبات څنګه راتلی شي؟ پر دې موضوع په پېښور کې یو غونډه شوې.
او نریټیو یکدم بدل کړ. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول، هسپتال، کالج راکړه. نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راکړه.
پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې لاریون کړی. د پاکستان چیف جسټس امنیتي ادارو ته امر کړی چې د هزارو هدفي وجنو پلټنیز راپور دی وړاندې کړي. او د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي په دې صوبه کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي. وجه څه ده؟ په اړه یو تعلیمي مبارز وایي
هغه وجوهات هم دادی چې موږ سره په ټول ملک کې 80% موږ سره پرائمري ادارې دي او 1% موږ سره های سیکنډري ادارې دي. ادارې کمیږي، زیاتیږي نه.
او د نن په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې د سوات ساينسي میلې په اړه معلومات درکوو.
چې پاږي کې د 14000 نه زیات الکان او جنکو برخه واخیسته. او د خوشحالي خبره دا وه چې پدې کې د 20000 نه زیات جنکي چې کوم دي هغه پارټیسیپیشن وکړ.
د باختر ستوري اونیزه د خبرونه هم لرو. لمشال لډیو سره اوسئ.
او سم د خبرونه لومړی موضوع. اردونکو د مئی 12 نیټه یو له غورزو څخه دا چې د کراچۍ خاریان یې د خونړۍ ورځ په توګه یادوي. د 2001 کال په همدې ورځ د پخوانی پوځي حکمران پرویز مشرف په حکومت کې هغه وخت د لریکل شوی پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلی لپاره کراچۍ ایرپورټ ته د خار له بیلابیلو برخو څخه خلک راتلل چې د ایرپورټ سره نږدې د کلابورډ په سیمه کې کمینونکو کسانو د هر کلی دغه قافلې د ډزو لاندې راوستي چې له وجې څه باندې 40 کسان په مخه وجل شول او تر 100 څخه زیات جوبل شول. په دې مړو او جوبلو کې یو شمیر پښتانه هم وو. او دغه راز یو شمیر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې په دې کې د دوی پلویان، د دوی کارکونان اهم وجل شوي وو. پر دې موضوع خبرې کوو موږ سره له پېښور بخښنه غواړم، موږ سره له کراچۍ ځایي خبریال عرفان خټک همدا وخت د ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب ډېر ستړي مشي.
خیر اوسه تاسو ستړي مسته مننه خوشاله اوسه
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. خټک صاحب که معلومات راکړئ چې نن دغه جلسې کېږي او نور هم و داسې کوم پروګرامونه د دغه ورځې په یاد کې جوړېږي که څنګه؟
جی بالکل هلته په کراچۍ کې د دغه 12 می په مناسبت سره پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند جلسې چې دي هغه د ښار په بېلابېلو ځایونو کې په لاره باندې اچولي دي. پاکستان پیپلز ګوند چې کومه جلسه کېږي هغه مزارکات په چیرمه چې کوم میدان دی جناباغ ورته ویل کېږي، په هغې کې نن دوی د خپل سیاسي قوت ښودنه چې دا هغه کوي، دغه جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند مشر چې دی بلاول بټو هغه وینا کوي. بیا داسې که موږ د تحریک انصاف د جلسې خبره کوو، تحریک انصاف هم الدین پارک ته چیرمه اتوار بازار میدان ورته ویل کېږي، په هغې کې نن پنډال چې دی هغه لګولی دی، دغه جلسې ته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا کوي. د دې تر څنګ عوامي نېشنل ګوند هم په باچا خان مرکز کې نن یو جلسه چې ده هغه ته بیا کړې ده، دغه جلسې ته به د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې مشر شاهی سید وینا چې ده هغه کوي. دا به هم درته ووایم چې دا په داسې حال کې کېږي چې په 12 می که یو خوا 11 کاله وړاندې 50 نه زیات خلک یو هغه جلسې وو چې پکې پښتانه هم وو، او بیا په 13 وکیلان هم د دغه بدو پیښو ښکار شوي وو. خو بلې خواته که موږ ګورو نو سیاسي پارټو په کراچۍ کې په نننۍ ورځ خپل بازار چې دی هغه ګرم کړی دی، او دوی د دې ځواب د سیاسي جلسو په شکل کې ورکوي.
خټک صاحب څه معلومات لري د کراچۍ کې دغه د 12 می چې پیښه وه، نو په هغه لړ کې د تحقیقاتو یا چې کوم ذمهوار کسان وو هغوی ته د سزا ورکولو په لړ کې کوم پرمختګ هم شوی دی که نه دی؟
تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، تر څو پورې چې ما د سترې محکمې د وکیلانو سره انټرویو کړي دي او یا مې هم د هغوی سره خبرې کړي دي، نو هغوی د خپلې خبره همدغه ده چې بس داسې وبولئ چې دغه کیس بند شوی دی. د هغې وجه دا ده چې کومه سیاسي ډله او یا هم چې کوم وژل شوي کسان دي د هغو خپلوان په دغه کیس کې فریق جوړېدل نه غواړي. سرکار که هر څومره پکې فریق جوړ شي نو سرکار دغه کیس په خپل یعنی ان بحاف باندې نه شي مکتب وتلی.
ولې فریق جوړېدل نه غواړي دغه وجل شو کسان خپلوان؟
نو ما همدغه خبره کوله چې سرکار په خپل ان بحاف باندې ځکه بوتل نه غواړي چې یو خو دغه کیس آلریډي که کوم فارقین دي یا کوم وژل شوي کسان دي د هغوی د کورنو د خوا نه دي درج کړی شوی، ځکه چې ویره لا اوس هم پرته ده. هغوی په دې باور دي چې که چېرته دوی عدالت ته لاړ شي او یا چېرته دوی تاڼې ته لاړ شي نو داسې امکانات شته ده چې د دوی سر ویره چې دا هغه بیا نوره هم زیاتېږي او یا هم کېدای شي چې دوی هم مړه شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه خټک صاحب، تاسو موږ ته معلومات راکړئ. یو جهان مننه ستاسو نه. اذن کو دا موږ سره ځای خبریال عرفان خټک دوی دغه معلومات راکړل چې دغه کمی جلسې چې کیږي نن نو هغه د 12 می په یاد کیږي، خو د دینه مخکې چې کوم بل ځای خبریال وو چې په تیره غړي کې موږ سره خبرې کړې وي، نو هغه ویلي چې عوامي نسل پارټي، جماعت اسلامي او همدغه راز د مزدورانو یو ډله هغه دغه خپل پروګرامونه یا دغه خپل جلسې د 12 می په یاد کوي، خو هغوی بیا دا ویلو چې پیپلز پارټي او همدغه راز پاکستان تحریک انصاف بیا خپل سیاسي جلسې کوي. خو اوس چې زموږ د خټک صاحب سره خبرې وشوې کوم چې هم یو ځای خبریال دی، نو هغوی بیا ویلي چې نه دغه ټولې جلسې هم د 12 می په یاد کې کیږي. او بله دوی دا خبره وکړه چې کوم کسان وژل شوي په 12 می باندې په 2005 کې، نو هغې شمیر دوی څه باندې 50 وښودو، خو د هغې نه مخکې چې کوم خبریال وو په تیره ګړې کې هغه بیا دغه شمیره 48 ښودلې وه. اوریدونکو نور اهم موضوعات لرو، له مشالې سره اوسئ.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لسنی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیم بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو،
سروي
په درې نیم بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم 500 بجو.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو د افغانستان پاکستان انډونیشیا دینی علمانو د افغانستان د جګړې پر خېلو غاړو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره دې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دا خبره دوی تېر ورځ د انډونیشیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی علمانو یو بې کانفرنس پر مهال وکړه او زیاته کړه چې اسلام د ځانمرګو بریدونو او ترهګرۍ خلاف دی. پړه نور حال د مشازمی په دې راپور کړو.
د انډونیشیا په نوښت جوړ شوي کنفرانس کې د درو واړو هیوادونو دیني عالمانو په خبره کړې پریکړه لیکي ویلي چې ځانمرګ بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عام خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیکي ویل شوي چې د جګړې ټول شکل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د کانفرنس ګډونوال ویلي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا وسلوالو ته د سولې د وړاندیز ځکه هرکلی کوي چې سوله خدایي امر دی او پر هر مسلمان واجب دی. د مسلمانانو ترمنځ شخړې باید د قران کریم او نبوي سنتونو په رڼا کې حل او فصل سي. وسلوال طالبانو د کابل پروسې غونډې پر مهال د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلي، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی او مشال رادیو ته ویل چې د کانفرنس اعلامیه او د درو واړو هیوادونو د علماو همغږي به د سولې لپاره مهمه پیلامه او وګرځي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي، زه متیقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالیږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي، اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته را لمسول کېږي، زه متیقن یم چې دغه پریکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر محمد معصوم یاسینزی هم په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کړی وو. نوموړی مشال رادیو ته وایي چې د علماو کردار ډیر مهم دی او دا کانفرنس د سولې پر راوستو کې یو ښه پیل دی.
امن راوستل دا خو یو سلو پروسس دی چې د نړیوالو اړیکو شوم نه کېدلی، لیکن نن د دې غیر کلتور سره دا غونډه دل او تاسو خبرې کول چې موږ په افغانستان کې د امن لپاره خپل یعنی دا حالي ځلې وکړو او په دې لپاره به خپل کوششونه کوو او پاکستان او انډونیشیا کې د دې علامه دې په دې کې هم د دې په مدد په کې په دې حواله سره نو چې دې په کومه مسته دا یو ښه سټارټینګ پوینټ دی.
د کانفرنس پر مهال دینی عالمانو زیاته کړه چې تاوتریخوالی او ترهګری له هیڅ دین، ملت، تمدن او قوم سره تړاو نه لري. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا د دینی عالمانو د غونډې جوړېدو وړاندیز د انډونیشیا ولسمشر په 2018 کال کې کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته کړی وو. د دې ورځنی کانفرنس پیل د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدودو په خپل وینا کې وکړ چې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیشیا شل دینی عالمان پکې شریک ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال اډیو ته غوږ سه زو اوردونکو په خبرته په پښتنه سیمه کې امن او ثبات څنګه راتلی شي پر دې موضوع پرون وخت په پیښور کې د پروګرسیو ډیموکراټک الاینس یا ترکی پسند جمهوریت اتحاد تر سوري لاندې یو غونډه وشوه چې پکې د سیمو زړو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورزنګ د فعالیتونو وروسته په راپورته شو حالاتو او د پاکستان پر پالیسیو بحث وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوالو پخوانی سینیټر فرت الله بابر ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ له راپورته کېدو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر فرت الله بابر وویل د پښتون ژغورنې غورزنګ د راپورته کېدلو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده
او نریټیو یکدم بدل کړل. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول هسپتال قابض راکړه، نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راکړه. یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم نشی راکولی، ماته تحفظ پارلیمان نشی راکولی، ماته به تحفظ سیاست سیکیورټی ادارې راکولی. زه د هغې نه مطالبه کوم.
پرهت الله بابر زیاته کړه چې د پښتون تحفظ مومنت په ضد د نورو غورځنګونو جوړولو په ځای په کار ده ریاست په خپله زړه بیانیه کې بدلون راولي.
ما د 1971 زمانه ډېره قریبي کتلې ده چې کله د بنګلادیش دا واقعه جوړ کېدله نو چې کله هلته خلک را پاڅېدو نو تاسو به بعضې خلکو ته به یاد وي چې هلته کې الشمس او البدر جوړ شو او الشمس او البدر ریاست جوړ کړي او هغې نه بعد حالات ډېر خراب شو. مونږ ته ډېر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز د خبرو اترو سره حل کړي.
د قومي وطن ګوند په استازیتوب د یاد ګوند یو مشر اسد اپریدي په خپلو څرګندونو کې وویل پښتون تحفظ مومنت په نړیواله کچه د پښتنو د تحفظ ستونزه راپورته کړې ده او په کار ده د یو بې اختیاره جرګې په ځای د هیواد د اسټبلیشمنټ ذمهوار خلک دوی سره مذاکرات وکړي.
یو ان کې دوه کونسل دي، یو هیومن رایټس کونسل دی، یو سلامتی کونسل دی. هیومن رایټس کونسل د دې مرسته وکړه، یو ان په اول ځل دا اوسه پورې نه شي، نو څرنګه لکه پی ټی ایم چې خبره کوي چې چا سره د خبرې قوت دی، طاقت دی، څوک کولی شي، پکار ده چې هغه موږ سره خبرې وکړي.
په غونډه کې د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته په وده ورکولو هم ټینګار وشو او په دغه لړ کې د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر سید مختار باچا صدا ډول وینا وکړه.
په دنیا کې خو یو سل اتیا ملکونه دي یونایټډ نېشن صدا اعلان دي، لیکن هغه بچاول نه خوړ نو ولې چې هر وخت پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو خطرہ او دې تصور دلان دي موږ ډبول خورو بل ډبول خوري ګاونډیانو سره د ښه تعلقاتو او د بزنس او د اکانمي د کنسنټریشن کو هغه طرف ته لاړ.
د مباحثه په پای کې د یو اعلامیه د لاري په یو شمیر غوښتنو کې یو غوښتنه ده هم وشوه چې د لادرکه کسانو لپاره دی نوې کمیشن جوړ کړی شي او د لادرکه کسانو تر خوشی کېدلو وروسته دی دوی ته د پارلیمان په وړاندې د بیان ورکولو اجازه ورکړل شي چې د چا لخوا دوی لادرکه کړی شوی او ولې دوی لادرکه وو.
مشال رادیو ته غوږ سردونکو تاسو دغه راپور واوریدو. د پښتون ژغورني غورځنګ په سلګونو کسانو تیر ورځ ناوخته په کراچۍ کې لاریون ترسره کړ. د دې لاریون مقصد په دې ښار کې میشت پښتانه او نور ولسونه د لسمې مای په جلسې خبرول وو چې دوی به یې په سوراب ګوټ کې کوي. د لاریون په داسې حال کې وشو چې اوس هم د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف اف آی آر درج کیږي. په نور حال د مشه زمي په دې راپور کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون تیر مازدیګر 15 بجې د کراچۍ له سرابګوټ سیمې څخه پیل سو او د څه باندې 6 ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې 12:30 بجې د بنارس سیمې په باچا خان چوکي پای ته ورسېدی. د غورځنګ ټول غړي پر موټر سایکلونو او ګاډو کې سپاره ول او د ښار د بیلابیلو سیمو دوره یې وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړې وړانګ لوڼۍ چې د بلوچستان له کلاسیف لا سیمې څخه کراچۍ ته د غورځنګ په لاریون او جلسه کې د ګډون لپاره ورغلې وای چې د لاریون مقصد د کراچۍ د بیلابیلو سیمو پښتانه د سبا د جلسې لپاره خبرول دي چې په سراب ګوټ کې بکیږي.
خلق مش خبر تو پدی چیز میں بہتر لس تاریخ مان جلسہ دا جلسے دا کر درا سی او چیز دا خل کو ریسپانس وی نہ ما لدادونی ویری لدادونی حراست بعد ہم دادونی خلق لو مش سره سره دی پر لی کی او ان شاء الله ہل د چی پر جلسہ کی بہ ہم دم بڑے رکنش میر با دی خلق لو مش سره گڈی دی.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د سبا د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف اف آی آر درج کیږي. تیر ورځ د سوات کابل تانی ایس ایچ او مجیب الله مشال رادیو ته ویلي وای چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم غړي رحمت الله مسعود په دې تور نیولی چې هغه د اپریل پر 9 نیټه ل خپل نور ملګرو سره یو ځای په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی وو او د ادارو پر ضد یې نارې وهلې وې. بلخ د پی ټی ایم سوات څنګه مشر اقبال ساحل دغه ټول تورونه رد کړی وای چې دوی به د رحمت مسعود هر ډول قانوني دفاع کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال رادیو ته وویل چې د کراچۍ لاریون مقصد د جلسې لپاره د خلکو پر خبرولو سربیره د ولس لزړونو ویره ختمول وو.
د څو ورځو چې دلته رینجر او خفیا دارو چې په کم انداز کې د خلکو اوچتول، غیبول او کم ویره جوړ کړې وه، نو هغه ختمول وو، دهشت ختمول وو. نو چونکہ پہر سے کہ دغه وشول نو ان شاء الله تعالی اغه مقصد کې کامیاب شولو ان اړه ولګې دې ترانه وشوا اغه کم خوف چې کم په خلکو تاریخ کړو چې ګنی تاسو کچرته ناره ولګې نو چت بده هو اغه ان شاء الله ورختم کوم
په کراچی کې امنیتی ادارې دا منی چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر پلویان پر ضد تر بیلابیلو قانوني دفو لاندې اف آی آر درج کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې دوی د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې له ریاسته د خپلو ستونزو حل غواړي. د غورځنګ مهمې غوښتنې لا درک کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې بندول او د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، په فاټا کې پر امنیتي پوستو له خلکو سره رویه سمول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په کراچي کې د وژل شوي ځوان نقیبالله مسعود د وژنې په تور نیول شوي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکول دي.
دا مشال زمیر راپور تاسو واردو په کې ځنی تورونه لګول شوی وو، نو د پاکستان ادارې په دغه تورونه په کلکه ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته غوږ سردونکو د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس ویلی هغه داسې فکر کوي چې په بلوچستان کې د هزاره او ټول وچن روانه ده. ثاقب نثار دا خبره د جمعې پورې زو په کوټه کې د شیا هزاره او د هدفي وجن لړکې د مقدمی دورېدنې پر مهال وکړه. نوموړي پر دې مهال امنیتي ادارو ته امر وکړ چې د هزاره او هدفي وجن پلټنیز راپور وړاندې کړي. دا چې په کوټه کې د هزاره ټولنې وګړي د اقدام ته په کومه سترګه ګوري بوروال کاکړی وړاندې کوي.
پر چیف جسټس ثاقب نثار او جسټس اعجاز الحسن مشتمل د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزې جرګه د شیا هزاره او هدفي وژنو لړکې د از خود نوټس مقدمه اوریدنه له هغه وروسته وکړه چې کله تیر میاشتې وزل بیا په کوټه کې ځینې هزاره وګړي پنښ شو او چیف جسټس د مئی پر دویمه نیټه د دې وژنو از خود نوټس واخیستې. ثاقب نثار پر دې محل وویل چې د هغه په اند داسې ښکاري لکه په کوټه کې چې د هزاره او نسل وژنه روانه وي. نوموړي زیاته کړه باید د دې وژنو مخنیوي وسی. د اورېدنې پر مهال د بلوچستان صوبې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما په خپل رپورټ کې وویل چې په صوبه کې په تیرو شپږو کلونو کې 399 شیا، شپږ دیرش سنی او یو کم دیرش آبادکار د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوی دی، خو د هزاره ټولنې استازي دا شمیره شاوخوا 2000 یادوي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغه او بیرستر افتخار علي د هزاره او د هدفي وژنو لړکې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو او له اوسنۍ عدالتي کاروایي څخه هیله مند دي.
اتنی بڑی اداری کا اتنا بڑا سربراہ جو ہے جب وہ خود سموٹوں لیتا ہے، جب وہ خود انٹرسٹ لیتا ہے،
دا دمرا لوی ادارے دمرا لوی مشر چے اخپلا اقدام کوی، دلچسپی اخلی او حل تزان رسوی، نو پا پیل کے دا ہزارہ ٹولنے دا وگڑو ناراضگی با تھرڈے رکا مشی او دوی با سن اثر ڈاڈ منشی. دوی اس پا ذہنی توگا، اخلاقی توگا او پا ہارا حوالا تھرڈے را مطمئن کی دیشی چے یو سوک خوشتا چے سو موٹو نوٹس یا واخست او پا دیارا جد دی دے.
چیف جسٹس پر دی محل پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په دو اونیو کې دی د هزاره او هدفي وژنو پلټنیز رپورت وړاندې کړي او د دې مقدمه اوریدنه به له روژې میاشتې وروسته کیږي. که څه هم په کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو یو شمیر پیښې شوې دي، خو وروستۍ هغه د اپریل پر 28 نیټه وه چې کله پر جمال الدین افغاني سړک 2000 سوداګر ووژل شو. له دې یو ورځ وروسته لسګونه هزارګانو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وو د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت ووهه او پر امنیتي ادارو یې نیوکې وکړې چې د دوی په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی غوښتنه کوله چې تر څو د پاکستان د پوځ مشر له دوی سره خپله نه وي لیدلې او د امنیت ډاډ یې نه وي ورکړی، تر هغو به پرلت جاري ساتي. وروسته جنرال قمر جاوید باجوا کوټې ته سفر وکړ او د مئی پر لومړۍ او دویمه نیټه یې د هزاره ټولنې له نارینه او ښځینه استادو سره ملاقاتونه وکړل او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ چې بیا وروسته هغوی پرلت پای ته ورسو.
دا بوروال ککړ تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، موږ تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې چارواکو چې کوم راپور ورکړی وو هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو، خو وخت موږ سره نشته دی.
ځکه چې اوس وخت شوی دی لس نوي بجې. نو لنډ خبرونه به واورو په راتلونکو خپرونو کې به دغه راپور تاسو ته وړاندې کړو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن په کراچۍ کې پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې ولسی غونډې کیږي. له خارا د مشال لیډو خبریال وایي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری به په جنا میدان کې او د تحریک انصاف مشر عمران خان به نن مازیګر په ګلشن اقبال کې جلسو ته وینا کوي. په عین حال کې عوامي نشتل ګوند اعلان کړی دی چې نن ماښام به د 12 مې د وجل شو په یاد کې یو دستور کوي. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو په استوارو ډلو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره خبرو ته کینی. دا خبره دوی پرون د انډونیشیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د یو ورځني کانفرنس پر مهال کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو کسانو پرون په کراچۍ کې د مې د 12 د ولسي غونډې نه وړاندې یو لاریون ترسره کړی دی. دا پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي دا پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده. نوموړي پر پېښور پریس کلب کې وی غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړې چې پښتانه اوس له ریاست اسانتیا وینا تحفظ غواړي. چیف جسټس صاحب نثار ویلي داسې انګیري چې په بلوچستان کې د هزارو ټول وجنه روانه ده. نن په عراق کې د هیواد لومړنی پارلماني انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې خپل بریا اعلان کړو. د هیواد له لوی برخې وسلوال په شاو تمبول. او ایران وایي د هیواد د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف بنند د اټمي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیې او بلجیم ته سفر کوي.
اودونکو دا شاین بنرج تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مایک تاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو. خوړم به رازور خانه مستقبل اونیزي خبرونه تاسو د مشال ډیو په دې خبرونه کې دا اونۍ په سواد کې د تر سره شوی ساينسي میلې احوال درکو چې په کې په زرګونو هلکانو دینه کوز د کونکو برخه اخیستو او د خپل صلاحیتونو مظاهره کړو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاته چمتو کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په پرمختللې نړۍ کې ماشومان ته د خپل تخلیقي صلاحیتونو ښکار کول موقع برابرول کیږي چې دا راز د مستقبل لپاره د خپل اخوخې شوبه کې د زده کړو مقاهم ترلاسه کول شي او همدغه یې د پرمختګ سبب ګرځي. د تعلیم ماهرین وايي په پاکستان کې د تعلیمي نظام یو ستونزه ده هم ده چې زده کوونکو ته د یو خاص نصاب لاندې تعلیم ورکول کیږي خو پکې په عملی توګه د خپل صلاحیتونو په ډاګه کول موقع ډېر کم وي. د مارچ په میاشت کې د سواد منګوري خار کې د ساينس میلې په نوم یو دستور وشو چې پکې په زرګونو زده کوونکو ګډون کړي وو. د دې میلې یو منتظم ډاکټر جواد اقبال په دیړه مشال ریډیو ته وویل ترهګری یې سیمه ډېره ځپلې او زیاتره ځوانان یې د شخړو له وجې د ذهني ناروغۍ ښکار شوي چې ځینو یې نشو ته مخه کړی ده. نوموړی وایي
زمونږ د ملګرو دي دا سوچ وکړو چې مونږ خو الټه په شامن روان یو او د دې ملک په ترقۍ کې یا زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه داسې داغو تخلیقیت چې کوم دی هغه ورو ورو مخ په شامن روان دي. نو مونږ فیصله دا وکړه د دې سی یو جشن واري کو چې په هغه کې مونږ په ډېر فکر کې باندې خپل راتلونکي کول چې دی هغه مونږ سبق ترقې بکو او هغه سبق نه کوم چې دوی ته په مکتبونو کې ویل کېږي بلکې هغه سبق کوم چې نن نوی دور تقاضي دی او مطلب په عالمي دنیا کې د هغه اخسمانه او هغه تبدالګیره نه میلاویږي. نو موږ د سوات ساينس جشنواري یا د سوات ساينس فیسټیوال په نوم باندې د ورځې پروګرام وکړو چې په هغه کې د 14,000 نه زیات الکانو او جنکو برخه واخیسته او د خوشحالۍ خبره دا وه چې په دې کې د 2,000 نه زیات جنکي چې کوم دي هغه پارټیسپیشن وکړو. او بل د خوشحالۍ خبره دا وه چې په دې کې کم یو نیم سل ستانونه لګېدلي د یو نیم سل په نیمو باندې ستانونه چې دي هغه جنکو لګولي.
جواد اقبال وایي په دې ساينسي میله کې برخه اخیستونکو ځوانانو د پاکستان په سطح نوي ریکارډونه قائم کړل.
پاکستان بک اف ریکارڈز دا هی چې کوم نمائندګانو انته کې هغه بالکل اکسپټم کړل او د ځان سره ووم لیکل پاګې کې یو ریکارډ چې دی نو هغه مونږه ډي ان ا هیومن ډي ان ا چینج جوړ کو بل ریکارډ چې دی چې موږ ملګرو دا یو فیصلو کړل چې بچا د دې چې زمونږ ماشومان د ټای ویپنز لیدي کې یا مطلب دا نه نور داسې اخوا دي خو کې مونږ کې نو چې دو د جین سره او د ډي ان ا سره د خبرو سره دی شروع کی ته مقابله مونږ دا سو کړل دي چې په هغه کې دا کم د زمکی دا توتان چې کم ته سټرابري وي دا هغه نه په نیشنل طریقه باندې چې کم سایز دا نه نغلی او هغه ته ډي ان ا لري کو او دا ډي ان ا چې دی جی د کوسپرس په سواد کې د سټرابري باغونه دی د زمکی د توتونو باغونه دی فرض کړه په ګوري باغ کې دی او په چارباغ د چارباغ د سیاتمن دی د ګوري باغ دا کال په کال خراب دي نو دوی دا طریقو خو چې تاسو د چارباغ د ډي ان ا راوخلي او دا تاسو دی بری ته دا جین چې کم دی دا په اسانه طریقه باندې واچو نو د دې د میوو دا چې کم پروډکټیویټي ده دا به اخر شاندې شي څنګه خچې
نوموړي وویل د ساینسي میلې ته د ځوانانو د حوصله افزایۍ او لارښوونې لپاره یې د هیواد لوی لوی ساینس پوهان وربللي وو.
د پاکستان چې کوم لوی لوی ساینسدانانو هغه مونږ دې ته راغوښتي وو او هغو د سرکاري سکولونو د وړو سره وخت تېر کړو دوه ورځې ورسره تېرې کړې او د میتس یعنی د ریاضۍ او د ساینس چې کومې ګرانې کلیې وې یا کوم ګران خیالات وو یا د کمنو چې په وړه یېرېدل هغه هغو ته ډېر په اسانه باندې کړل او بل چې وړو په دې کې خپلې ماډلې خود ماډلې چې دی نو هغه دومره څونه خپري وی چې د اوس نه د هغه سره مطلب مختلف ملکی او غیر ملکی ادارې چې کوم دي اگر ربي تکي د کوم ماشوم او هغه تکي د غوښانو نه په خپل طریقه په انوویټیو طریقه باندې د ګیس جوړولو یو یو سوچ کړو بل ماشوم چې دا د جنکو خبرې کوم هغه چې کوم شیرنې ښه او به هغه د سکلو خابې کړو د فلټریشن پلانټ یې ته لګولو نو بل یو ماشوم چې هغه د کور ریموټ مات کړی دی چې او هغه نه هغه خپل یو ګاډي جوړ کړی دی کوم چې په ریموټ باندې کنټرول کیږي یو ماشوم چې په ډرون جوړ کړی دی او هغه په وګونو باندې کړو بیا چې موږ چې کوم دلته کې د اوبو د مستد د بجلی یو ماشوم هغه پکې مینی واټر ډیم جوړ کړو چې دا کې نه بجلی پیدا کړي نو دا څه لوی لوی کارونه چې کوم دی وړو کړی وو پوره دنیا چې کوم دا غیر انت کار نه کړو
دا چې له دې ملي یې څه توقعات وو او په ماشومانو کې کوم صلاحیتونه ولیدل جواد اقبال په دې حق له وویل
وړو چې کوم ماډل جوړ کړی وو هغه زمون چې کوم توقعات وو یا د استادانو چې کوم توقعات وو دا کې نه ډیر پورته دا کې نه په دې نتیجو رسیدل چې زمون دا خاور چې دا یا زمون د سیمه چې د پدې باندې په انتها ټیلنټ پروت دی او دا ټیلنټ چې دی دا اوس یو صحیح طریقه باندې چور غواړي نو ورځ لري نه چې کله به زمونږ دا ماشومان چې دی دا به دبليو انقلاب راوړي او سواد چې دی دا به په پوره نړۍ کې د ټیکنالوژي د ساينس او د ریاضي یو سنټر جوړي کچا دی وړو روس لګ مخ ور کړه د دې په دی ارشمه د پرنسپل باندې چې وړو کم سوسونه جوړ کړو چا چې په بور ماډل باندې کم سوسونه جوړ کړو لکه دا چې په فلسفي د لاندې داسې نه دی چې اپروس کړه کاغذ مته جوړ کړي دی یا د کاغذ په بل جوړ کړي نه بالکل داسې نه وږي وړو په انفراریډ ریوز باندې وړو په د فزیکس چې کوم بنیاد دی اصول دی هغه استعمال کړی دی او دا هغه میسونه جوړ کړی دی مطلب دا هغه سلف کریټیویټی وو.
جواد اقبال وای په دې دستوره کې د نورو ترڅنګ او دیانا ټولنې او د تعلیم سانګې ډېر مرسته کړې وه. په سواد کې د تعلیم سانګې مرستیاله مشر اشرت بیبي په دې حق له مشال لريو ته وویل په دې کې په لوی شمیر کې د جنکو برخه اخیستل ډېر د خوشحالي خبره وه.
سبا یو ډیر ښه ایونت او د سواد خلکو لپاره او زدا ډیر فخر سره دا خبر کوم چې د فیمل لپاره دا یو ډیر ښه اپورتونټی و او زمونږ ماشومان په 100% پارټیسیپیشن کړی دی الانکه موږ جست لکه دا ټایم ډیر شارټ و او زه په خپل ټیچر باندې په خپل هډ اف د انسټیټیوټ باندې پرنسپلز باندې او بیا خپل ډپارټمنټ باندې فخر کوم چې هغه دوه په شارټ ټایم کې دوه ایون پروګرام پرزنت کړو چې هغه چې زمونږ ماشومانو پوزیشن یې مو واغسته زمونږ سکولونو پوزیشن یې واغسته او بیا یو بل پروجیکټ نو هغه دا زمونږ ماشومان چې کوم پوزیشن چې راغلی نو هغه اسپیشلی بایر د وادر ته بوتلو نو زه هم چې دا کوم نو د غم داسې ارنسیږي او ساينس او د نت حواله سره ځکه چې دا یو د څه سب سبجیکټ مونږ غواړو چې د دې مونږ سره ډېر دغه نشته نو کدا چې دغه ارنسیږي فیسټیوال ارنسیږي دا څه سیمینار کیږي نو دغه باندې عوامو کې او ماشومانو کې او ټیچرز کې او ډپارټمنټ کې
اشرت بیبی د سواد د تعلیم سانګې مرستیاله مشره ده او وای په آینده کې هم د دغه ډول ساینسي میلو تابع کول غواړي. په دې حق له نور تفصیل هم اوریدل شي د یوې لنډې دمې نه پس.
د
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ په سوات کې د تر سره شوی ساينس ملي حال درکو چې پکې په زرګونو هلکانو او جنکو زده کوونکو برخه اخیستې وه او د خپلو صلاحیتونو مظاهره وکړه. په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ساينس په دغه میله کې اول پوزیشن اخیستون کې یو زده کوونکی سره مو خبرې کړې. هغوای
زمان دي دردانا شالې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ګریجویټ ډیجیټل سېډو شریف نه زما کم ډپارټمنټ چې چلې نو سایکالوجي د بی سایکالوجي د اسلامي دي زما کم ماډل چې ما یو کړو هغه اے سی جنریټر کم ورکینګ ماډل مو مين جنریټر چې په سبا ورک کوي نو زما ماډل داغه په حواله سره هغه یو ورکینګ ماډل او الحمدللہ دا اللہ کا فضل بانی نوں گاڑی کی پوزیشن میں اگے فرسٹ پوزیشن کی راوستن اور اگے راوستن نوں پوزیشن دی ون اور اگے فرسٹ پوزیشن ہو مطلب نوں سر جی کم گروپ کی نوری جی نے کہے بہ اگوں چھ ماڈل جوڑ کڑی ول لاگی تو بیس مو او جناب ماڈل تو بیس مے
دا چے پس ور لسم کے د نفسیات ہو یا سوشل سائنس مضمون وے نو پدے میلا کی یہ د سائنس پکار کے سنگ بریا تر لا سکڑا دردانہ شاہ پدی پختن اویل
جی سر جما کم ایف ایس سی جما ایف ایس سی کئی جگہ بیچی ٹیسٹ کے بارے میں اپلائی وقت میں میڈیکل جمع ارادہ ہوا نو اری جما کم دغه چې وو پوزیشن جو پاتې شو ان تمه ریکل کې ټلو کې بیا وینه پاس ما بیا کې داخله واغستل کو هغه رجحان چې کم ورکوای نه ساينس وای لې شوی نو رجحان چې نو هغه ساينس طرف ته زیات ځکه چې ورکوای نه یو کس ساينس وای وای بیا اچانک بیا ته چینج شي نو هغه چې کم انټرست کې زیات کر ساينس کې هوی نو د دې وجه نه جما خپل هابي هم د کریټیو ورک کول کله چې مې ماته د دې کو بارے کې ویل چې ڈویژن لے آؤ کہ جسے سائنس ماڈل جوڑا بن جائے گا ڈیڑھ روپیہ تو خوشحال مائدہ کو جمع کر پا رہا میرا خبر ہے کہ مونگا کم آرٹس اسٹوڈنٹ جو آگم پڑھی پارٹیسپیشن کوالے سی آؤ
دردانہ شاہ د سوات سیدو د جنکو په کالج کې زده کړې کوي. د دغه کالج لوی استاد تبسم مجید چې د اودیانه ټولنې فعال غړی هم ده سره مو خبرې کړې. هغه وایي
مونږ چې د ساينس فیسټیوال کم زمونږ چې تیز مونږ کې خدلو دا غینه مخکې چې مونږ کم کمپین مونږ ولر مونږ سکولز ته پیمل سکولز او پیمل کالجز ته خپل ورغلی په خپل انویټیشن ورکړی دي او هغه زمون انویټیشن ورکول سره هغه ډیر انټرست شو کړو چې موږ خو غواړو چې داسې وشو چې موږ ته سپور امي نو خو بیا هم موږ سره یاره و چې کله دا ورځ راځي د ساينس میله را داسې نو چې څوک پکې شامل نشي خو زمون سره ډیر زیات ډیر ښه هغه کې پارټیسپیشن وکړو پیمل پارټیسپیشن ډیر زیات و ډیر فیمل سکولز راغلي ډیر فیمل کالجز راغلي دي او هغه چې کم ساينس او میتس ماډلز پریزنت کړي دي الټا پاسکال ته کوم لګولي او هغه ډیر یو خوند او تاسې پته لګیدل چې او سواد کې چې ډیر هنر دی ډیر پوهه ده او ټیچر دې هم خطر افته دا سټوډنټس چې دی ګایډ کوي.
په دې پښتنه چې د سواد په ساينسي میله کې په زرګونو جنکوز د کوونکو برخه واخیسته د دې ترشا س عوامل دي تبسم مجید اویل
اصل کې کم استادان چې سره ټیچرز چې سره موږ هغه موټیویټ کړو نو چې کله ټیچر د سټوډنټ سره ولاړی نو دا سټوډنټ اصل ښه ښه فیل کوي او چت فیل کوي نو دا هغه سټوډنټس په شا باندې د هغه د سکولونو استادان د هغه سره ښه نیخ په نیغ ولاړو او نو ډاوټ چې هغه خپل سکول سټوډنټس لا ښه برابر مقرر کړل ښه پوهه ولر کړل چې هیڅ نشته دی دا هم ستاسو لپاره ارینج شوی دا د ستاسو مقدمه مخکې راشي او واقعي هغه شانه کې اوښولا لکه لایک مونږ په هغه ورځ باندې سونه فیمل او کتلو سونه پارټیسیپیشن نو هغه دې خون کړه او دا سې لګیږي چې راتلونکو وخت پړي زیات خې ځکه چې د سوات فیمل په دې ساينس فیسټیوال کې خه برابر په برابر د میل سایډ باندې شریک و.
تبسم مجید هله سرګند کړه چې د سوات جنکې با د نوې دور د تقاضو سره سم د ملک او قام په پرمختګ کې خپل برخه چوي.
ټول ناول خو زمونږ دا سوچ ته اراده ده چې دا ساينس دا ترقی چې دی دا په خاص توګه سره راشي او زمونږ فیمل سکول دلته ښه کافي دي خو چونکې هغو دپاره موټیویشن نو د بهر راوتلو د خپل ټیلنټ شو کولو نو مونږ وایو چې دا موټیویشنل کمپین مونږ ښه تیزۍ سره روان کړو او د هغو چې کوم دا ټیلنټ دی هیډن ټیلنټ دا بهر ته را وباسو او دا اولنی سټیپ چې کوم مونږ واغستو د ساينس فیسټیوال دا چې څنګه سکسسفل رالو نو امید دی زمونږ چې دا به مونږ هم تک شان کې کانټینیو ساتو او یقین دے امید دے چې دا ماشومان به راضی او دلته یوازې صرف دا نه ده چې یو سړی مخکې تلی شي او جنۍ مخکې نه شي تللی جنۍ هم مخکې تللی شي. هغه کم زموږ ټریډیشنل کم لائنس چې ولو یا کم کنسپټ چې هغه د وخت سره ورو ورو بدلېږي. دا وخت سره چې دا کم ورو ورو بدلون دی نه دغه شانې پکې د جنۍ پکې ځای مومي او هغه پکې په اسانۍ سره مخکې ته را روانه ده.
د سوات دغې میلې ته د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان اولسیار هم ورغلی وو او له مشال ریډیو سره یې خپل تاثرات شریک کړل.
یقیناً چې دا یو ډېر زیات ښه او ګټوره هڅه وه. ما په خپل هم د ماشومانو دا تپوس وکړو چې تاسو دلته کې څه وینئ او ځان کې نوي څه بدلونونه یا راتلونکي وخت لپاره څه نظر لرئ. ټول ماشومان هم داسې یو نظر لرو چې مونږ د هر سټال د بل نه متاثره شوي دی کتلي دي چېره مونږ نور هم د دې نه ښه تجربې کولی شو. یو یو جذبه په دې ماشومانو کې را پیدا شوې ده چې د خپل وطن د خپلې سیمې د دې په مسلو باندې یو ژور نظر لري او د هغې مسلو د حل دپاره هغې یو سوچ کوي. اوس داسې دا کم تخریبي ذهنونه چې په دې خلکو باندې امپوز کړی شوي او کم تخریبي نظریات نو د هغې نه خلک ورو ورو پوهېږي چې یاره دا زموږ د قوم ته د وطن ته داسې ګټې نه را وړي بلکې د وطن د ګټې او د ترقۍ دپاره چې دي نو هغه د ساینس او ټیکنالوژۍ د خپل کلتور دی کې د خوند خبره دا وه چې دا نوم خو د ساینس اګزیبیشن و خو په دې کې کلچر سټال زوم و چې په هغې کې د علاقې د کلتور مختلف سټالونه پکې لګېدلي وو. په دې کې د زوالوجي او سټال و چې هغه ډېر زیات ګټور و چې د وایلډ لایف په حواله باندې په هغې کې ډېر ښه سیزونه ډسپلې شوي وو. خلکو ته د وایلډ لایف په حواله باندې هم یو ښه پیغام ورکوو.
عثمان ولسیار زیاته کړه چې د سواد د ساينس میلې په سیر هلې ځلې نور زیاتول او د پښتنو په نورو سیمو کې هم کول پکار دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
مشال لډیو ته وګورئ. سیزم تاسو کوربا اسره لمومند روخانه مستقبل اونې خبرونه تاسو ورده اوس راځو د ادبی خبرونه پر لور باختر استوري خبرونه د خبرونه اساس لپاره از موږ خبریال باز محمد به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر استوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به په لغمان ولایت کې د دوو ادبي او فرهنګي شخصیتونو په اړه د ستاین غونډې ریپورت ولرو. بیا به د وتیلي ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري او تمثیلي سفر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په پښتون میشتو سیمو کې د واده په مراسمو کې د نندري یا باجی په اړه هم ریپورت ولرو. نومړی ریپورت ترازو 13 په لغمان ولایت کې د ستورو ادبی بهیر ټولنې په دانش فرهنګي مرکز کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل او په لغمان کې د ژورنالیستانو شورا مشر جاوید مسرور په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې حالی په ریپورت کې درکوو. د ستورو ادبی بهیر مشر اجرت الله ناصری وایي چې دوی هوډ کړی چې د لویو غونډو په جوړولو سره هغه ځوانان وستایي چې له لږو امکاناتو څخه ډیر کار اخلي.
د ادب او فرهنګ دوه هستۍ زیاودین همتمل او هم جاوید مسرور ستاینې محترمه دلته راوبللي هستۍ د مخلصو ملګرو په هڅو باندې. دا د دې نه وروسته به هغه ملګري چې د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي له کم امکانات نه ډېره استفاده کوي ډېر کار کوي ټولنې ته خدمت کوي. هغوی به موږ ستایو د هغوی په شخصیت باندې د هغوی په ژوند او فن باندې به موږ دلته پروګرامونه برابرو.
په غونډه کې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو د ضیاءالدین همتمل او جاوید مسرور په ادبي او ټولنیزو خدمتونو ویناوې واورولي چې یو هم پکې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
متمل دا حق دا شی بلغمان کی اور تستاین غونډه جوړ شي د دې فرهنګ او هنر د همکارانو لپاره خدمت کو هغه سرمشق ګرځول ډیر ځوانانه د دې په همت باندې یوې برخه ته ورسېدل او د خپل همت باندې لا هغوی وروسته هغه ځای ته ورسېدل. جاوید مسرور هغو ځوانانو په قطار کې ده چې په خپل ځان باندې نسبت نورو ځوانانو ته سرمایه ګذاري کمه ده ولې د نورو ځوانانو د حق لپاره ډېره غوښتنه کوي. همیشه کوشش دا وي چې ځوانان وروزلی شي مخته لاړ شي.
لیکوال او منتقد نومان دوس هم په خپلو خبرو کې ضیاءالدین همتمل او جاوید مسرور د کار خلک وبلل. وی ویل که د کار خلک د دغه شان غونډو په جوړولو سره وستایل شي په ټولنه به مثبته اغیزه وشیندي.
مکمل صاحب جلال آباد په دې ګرمۍ کې هغه منډې چې د ځوانانو د بیدارې د هغوی د روزنې لپاره وهلې دي موږ ته معلومه دي د ده له برکته نوي ځوانان د نقد سره اشنا شول د شیش سره اشنا شول د نورو شیانو سره دغه شان مسرور صاحب چې کومې هلې ځلې کوي قلم چلوي دا واقعا د ستاینې وړ کار لپاره د فعالیت لپاره یو بل مهم عنصر هم شته چې هغه انګیزه
طارق تسل د ضیاءالدین همتمل په ادبی او فرهنګي اسو یو مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
د بهیر مشری ترننه په پوره اخلاص او ژمنتیا سره تر دې ځایه راورسوله چې د ده د مشرۍ لاندې په یاد بهیر کې د ملګرو په هڅو ډېری تنکیو ځوانانو زده کړې وکړې او دا لړۍ لا هم ادامه لري. همتمل د نظم په لیکلو کې ځانګړی مهارت او لار لري. تل ټولنیز مسایل په شرنګېدلي انداز د توریو په مست انداز سره رانغاړي. د ده یوه شعري ټولګه ملکۍ د سندرو د چاپ په ګاڼه ښودل شوې ده.
ضیاءالدین همتمل له لغمان میشتو فرهنګیانو څخه د مننې تر څنګ وویل کوم لیکوالو چې په خپلو خبرو کې د ته خراج تحسین وړاندې کړ د ایزان لایق نه بولي.
د لغمان د ټولو ادیبانو ادبپالو فرهنګپالو د زړه له تله مننه کوم. په حقیقت کې ما کې بسو او که نو په تاسو مینه راکړه دا ستاسو مینه وه.
او جاوید مسرور هم ویل چې ځان ورته دومره د ستاینې وړ نه ښکاري لکه څومره چې ادبي ملګرو وستایه.
مچ دا کوم شیان درته ولې د تاسو راته ویلې کوم شیان دا بسونه تاسو وکړه زه خپله حیران شوم بل دا څومره بلبدوی زما په اړه پیدا کړي. کاشکې زما په ځای باندې نن یو بل وړ او مناسب سره ستایل شوی.
د ستورو ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم د هیواد په کچه هغه شخصیتونه په ژوندو نیوستای چې ادب فرهنګ او ټولنې ته په لږو امکاناتو ډیر کار کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو جاوید عابد چې د کندهار ولایت سره تعلق لري د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي کې د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفر پیل کړی ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفر په لړ کې ننګرهار ته هم راغلی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي ډګرونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیارلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په مخو کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کړم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو کار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیر ورځ چې ما تاسې په لغمان کې ولیدلی د وطن مورې زموږ تر سرلیک لاندې تاسې هنري سفر هلته یوه د ښکاري په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شعر او د هغه د شعر تصویرونه تاسې خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسې هلته خلکو ته وړاندې کړو چې وښکاري اشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د ستا هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړی، تاسې ته هم کله خوند اخیستې چې کله مو دغسې تمثیل وړاندې کړی وي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، ښه در معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې. طبیعي خبره ده لیدونکو هم تاثیر په هماغه اندازه وي. زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلاد وایي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود رګ رګ ته یې واستوي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې له سترګو اوښکې وبهېدې. د تمثیل اوښکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنډې شوې وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپله تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغسې د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثیل د اصولو برابر یا پلی هضموم، پر خپل ځان یې عملي کوم، پر خپل ځان یې تاثیرات اچوم، ورپسې بیا تمثیلوم.
تاسې زما د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې راته وویل چې په دیارلسو ولایتونو باندې ګرځېدلی یې، خو هغه نامې چې تاسو د کومو ولایتونو واغستې د هغوی ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لارې د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسې دغه سفرونه هوایي کړي که زمینی مو کړي؟ که ځمکني مو کړي وي، کله د داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوي، یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي، د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکې کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځمه، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما لپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکې کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې، او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو یې کور ودان، ما دپاره یې زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ شوي. که راسره مخ شي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ شوي دي، زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او غوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي، او بیا راته وویل چې که وکولی سه یوه اجرا موږ ته هم وکړي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.